دا مشال ریډیو دا او دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیمه بجې دي. دا مشال ریډیو په دې خبر سات کې مزاب عبدالحق کاکړ خلکلای کوم په خبرونه کې په پېښور کې د پولیو رنس پاړه د لوړې سطح غونډه د پاکستان بهرنی چارو وزارت اونیز خبری کانفرنس د قبایلي سیمو خیبر د کډوالو پریکړه په شو کې د ځینو تشوسو کسانو پاړه تازه حال د سعودي عرب بادشاہ مړینه او د افغانستان اسلامي دولت په سوال ډلې پاړه د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. سر کې به پامیر ساحل د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. د پاکستان سپریم کورټ وایي د جنوري پر 28مه به د 28مه ترمیم پر ضد د درخواست اوریدنه کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر د پولیو رنس پر ضد د نوي پروګرام پیلولو اعلان کړی او نن د سعودي عرب پاچا عبدالله مړ شوی. د پاکستان سپریم کورټ د 28مه ترمیم په اړه غوښتنلیک د لومړنۍ اوریدنې لپاره منظور کړی دی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خپور شوي یو لیست کې ویلي چې په آئین کې د 28م بدلون پر ضد د درخواست اوریدنه به د جنوري پر 28مه نیټې پیلېږي او دا چې په دې لړ کې د جوړې شوې درې کسیزې جرګې یا بنچ مشري به چیف جسټیس ناصر الملک کوي. د 28مه ترمیم پر ضد درخواست لاهور های کورټ بار اسوسیشن جمع کړی و. 28م ترمیم په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان پریکړې په نتیجه کې پارلمان منظور کړ چې تر مخه یې پوځي عدالتونه په وسلوالو حملو کې د ککړو کسانو مقدمې څېړي. د خیبر پښتونخوا گورنر والا وزیر په صوبه او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ګزړ رنز مخنیوي واکسینی کمپینونه پر یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي او وفاقي حکومتونه به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. بیګا د گورنر والا وزیر له دفترونو په خبرو شویو بیانونو کې راغلي. دا پریکړه 13 ورځ په گورنر هاوس کې د اپیکس کمیټې په نوم په یو غونډه کې وشوه چې پکې د گورنر مهتاب خان عباسی، اعلی وزیر پرویز خټک او د پېښور کور کمانډر جنرال هدایت الرحمن په ګډون یو شمېر انتظامی او امنیتی چارواکو ګډون وکړ. د قبایلی سیمې خیبر د ملک دین خیل او قبیلې کډوال وای دوی به د روانې میاشتې پر 26مه د خیبر پښتونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي درنې یا ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د ملک دین خیل او ځنې مشرانو تیر مازیګر د پېښور خبريالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. یو کډوال حاضر ګل مشال راډیو ته ویل د پوځي عملیاتو له کبله د په کلی کې زیاتره کورونه او ودانۍ ړنګې شوې دي.
په دې لار کې د چک پوسونه زی په زی نښتی کټ چکول یا د ګاډي تلاشي اخیستل زمونږ تلاشیان اخیستې دي نه خو تیر شو. علاقه مې وکړه نو هغه نور خو همداسې خبره وه د چا د خولې خبره وه چې ما کومه علاقه وکړه که نه نو هغې نه بعد بیا نور هم زه ډېر خفه شوم. ما وایي چې کاش چې نه وای راغلی ځکه چې ګورونه وران اوبه نه وې بجلی نه وه کم حالات و هلته نو هغه د ویلو نه دي خو بهرحال دا حالات که ټیکه یي نو ټیکول هم شي.
ځینې کډوالو ویل دوی چې په خپلو کلو ته ستنېږي نو له پوځه د اجازت نامو په ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات لري. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کاربندیز اعلان کړی. د کاربندیز اعلان بېلابېلو مذهبي ګوندونو د فرانسې په شارلی ابدو مجلې کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړی. په دې وروستیو کې هم د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د یادو خاکو پر ضد مظاهرې شوې دي او تېره اونۍ د پاکستان پارلمان غړو د دې پر ضد علامتي احتجاجي لاریون هم کړی و. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد پر زیاتولو سلا شوې ده. د افغانستان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی بیګا مشال راډیو ته ویل د اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو په دې اړه موافقه وکړه.
ترکمنستان جمهور رئیس
او د افغانستان جمهور رئیس دواړو پر دې توافق وکړ چې ترکمنستان به د افغانستان لپاره خپل د برېښنا د صادراتو ظرفیت له 300 میگاواټو څخه تر 500 میگاواټو پورې لوړ کړي. سرارزی زیاته کړه چې ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربانګل بردی محمدوف سره پر یو شمېر مهمو اقتصادي پروژو خبرې وکړې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي راتلونکې اونۍ به د ولسی جرګې د ټاکنو د نوې نیټې په اړه پریکړه وکړي. بیګا له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل د ولسمشریزو انتخاباتو بهیر اوږدېدو له کبله د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د دوی چارې له خنډ سره مخامخ شوې. دوی ویل همدا لامل دی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به هم ځنډن شي. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود له 1996 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن وو خو په رسمي توګه په 2015 زیږیز کال کې هغه مهال پاچا شو چې کله شاه فهد مړ شو. د شاه عبدالله د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی، خو شاه عبدالله د سږو غزک یا انفیکشن له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې وو. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ده ځایناستی شاهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. شاه عبدالله په 1944 زیږیز کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1928 زیږیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. د لسو څخه زیاتې ښځې او له 150 څخه زیات بچي لرل. بیګا د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی له ځواکمنې شیعه ملیشیا سره په خبرو او حالت کې د خند په حال کې استعفا ورکړه. پلازمینه سنا د یاد ملیشیا تر واک لاندې ده. د ولسمشر مشاور سلطان الوطنی او یو شمېر نورو مشاورانو تصدیق کړی چې هادی خپله دنده پریښي، خو ځینو لوړپوړو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې پارلمان د نوموړي استعفا رد کړې ده. یمنی وزیر اعظم خالد بها هم استعفا ورکړې. د شیعه حوثیانو ملیشیا تیر کال په سپټمبر کې د هیواد په شمال کې له خپل پیاوړي مرکز روانه شوه او پلازمینې سنا ته داخله شوه. حوثیان غوښتنه کوي چې د هیواد په چارو کې د ورته زیاته ونډه ورکړل شي. روانه اونۍ د حوثیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تر سختې جګړې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د یمن خلیجی ګاونډیو هیوادونو د حوثیانو ملاتړ څرګند کړ. په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل. په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبه او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي ګټ پروګرام اعلان کړی دی. په پاکستان کې پرځینو سختریزو وسوالو ډلو د بندیزونو خبرونه دي. آیا بندیزونه موثر دي؟ یو کارپو عامر میروای بندیزونو لګولو سره هیڅ فرق نه پیوسی.
پابندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں لشکر طیبہ کو پابندی لگے سال ہر سال.
افغان حکومت هغه رپورټونه رد کړي چې کوکې د ولسمشر رومړي مرستیال عبدالرشید دوستم خپل بیل ملیشا ځواک جوړوي. د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی
بنتور رئیس نومت مرستیال خپل په دامنیت شورا په جلسو کې په معلمه توګه باندې حضور لري او جلسو کې افغان هم دا فکر چې دې مطرح شي.
د خیبر ایجنسی د یوې قبیلې د جنوري په 14 د باړې کډوالو په احتجاجي ناسته کې د ګډون اعلان کړی دی. دا به هم واوري او د دې ترڅنګ به ځینې نور رپورټونه واوري. په دې کې د سعودي عرب بادشاہ عبدالله مرسوی د هغه د ژوند د واکمنۍ په اړه به رپورټ واوري او دا رنګ د پېښور په سکول تر به درسته د نورو سکولونو زده کوونکي هم په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي. دا رپورٹ بم درته وړاندې کول مشال ریډیو سره اوسې. اوسم د خبرونه د پال رپورت. د خبر پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی دی. د دې پروګرام لاري به په خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن هر رنز مخنیوي او واکسیني کمپونونه په یو رس تر سره کیږي او صوبایي وفاقي حکومت به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. بیګا گورنر او اعلی وزیر له دفترونو په خبرڅو بیانونه کې راغلي. د پریکړه تیر ورځ په گورنر هاوس کې د اپیکس کمیټي په نوم په یو غونډه کې وشوه. غلام غوث نور معلومات راکوي.
په دې غونډه کې د ترګرۍ ضد جوړ کړی شوی قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په عملي کولو خبرې اترې وشوې او د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته د پولیو په شمول د ماشومانو د نه ناروغیو د مخنیوي لپاره د صحت د اتحاد په نوم یو نوی پروګرام اعلان کړی شوی دی. د صحت د اتحاد په نوم د دې نوی پروګرام تر مخه به په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو په ضد کمپینونه په یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي او مرکزی دواړه حکومتونه به د دې ناروغۍ د قابو کولو لپاره په ګډه کار کوي. چرته چې د امنیت وضع خراب وي هغلته کې به د پاکستان پوځ په دې کمپینونه کی مرسته کوي. دا یادونه ورده چې په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو 299 ناروغان را مخیته شوی وو چې په کې د یو سل سلور او یا تعلق د مرکزی حکومت د واک لاندې د قبایلی سیمو څخه وو او د وشپېته پولیو ناروغانو تعلق د خیبر پښتونخوا یو کم دیش د سین دریش د بلوچستان او درې د پولیو د ناروغانو ماشومانو تعلق د پنجاب سره و. تیر کال د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د خبرداری په توګه په پاکستان د سفری بندیزونو سپارښتنه کړې وه او د هغې وروستو بهرني هیوادونو ته تلونکي خلکو ته هم په پاکستان کې د پولیو ویکسین اچول کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان د ژوب امنیتي چارواکي وایي مشکوکه تښتونکو له کلاسفلا تښتول سوي څلور نور مسافر خوشي کړي چې ژوب ته رسېدلي دي. په خوشي کړل سوو کې دوه د ژوب او دوه د کوټې اوسېدونکي دي. دا د هغو نهو کسانو له جملې دي چې د جنوري په څلورمه تښتول سوي ول. په دوی کې یو وژل سوی، لا هم دوه کسان د تښتونکو وسلوالو په ولکه کې دي. خدای نور نصر معلومات راکوي.
د ژوب سیمې امنیتي چارواکو د جمعراتو مازدیګر مشال راډیو ته وویل شاوخوا درې اونۍ وړاندې له تنګې سیمې څخه تښتول سوي څلور نور مسافر تښتونکو خوشي کړي دي. د چارواکو په خبره دا تښتول سوي کسان د جنوبي وزیرستان او ژوب سیمې له پولې سره څیرمه په زرمیلن سیمه کې وسلوالو خوشي کړي چې د جمعراتو ماښام امنیتي ځواکونو ژوب ښار ته رارسولي دي. خو څلور واړه راخوشي سوي مسافر د شپې تر ناوخته پورې لا هم له امنیتي سرتیرو سره وو چې د کورنیو په خبره یې له دوی څخه پښتنه کوي او لا هم کورونو ته پرېښول سوي نه دي. په راخوشي سوو کسانو کې دوه د ژوب سیمې او دوه د کوټې اوسېدونکي دي. د ژوب د یوه راخوشي سوي تن فضل حق ورور نورالحق لوڼه مشال راډیو ته وویل کورنۍ یې دومره خوشحاله ده لکه مړ ورور چې یې بېرته راژوندی سوی وي. فضل حق چې د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې یا د یوه کلرک په حیث کار کاوه له اته نورو مسافرو سره ګډ د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه وسلوالو تښتولی و. سیف الله مندوخیل چې د فضل حق ملګری دی او د جمراتو مازدیګر یې له فضل حق سره په سره توی سیمه کې ملاقات کړی، د دې ملاقات په هکله مشال راډیو ته داسې وویل.
نو زه هغه ځای راغی مو یو ډیر مختصر ملاقات لته سره وکولی. نو ټیم نو په دې وجه باندې نو چې دی ولې چې دی یو ډیر خوشاله او په ظاهر ده چې من ميدانه کې یو تشدد دا یو زده کیده چې تخلیق
د ویلو وړ ده چې د روانې میاشتې پر څلورمه نیټه د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه له کوټې ژوب ته پر لاره له یوه مسافر بس څخه پنځه تنه او له اسلام آباد څخه کوټې ته پر لاره له یوه ټوډي ډول موټر څخه څلور تنه وسلوالو تښتولي وو چې په هغوی کې د یوه مسافر مړی وموندل سو، دوه یې مخکې راخوشي کړي او دوه نور لا هم له تښتونکو سره دي. د مسافرو د تښتولو د دې پېښې مسؤلیت پاکستاني طالبانو قبول کړی وو.
دا د نور ناصر چې رپورټ را کولی. اوس د قبایلی سیمو خبر ایجنسی ته ځو. د قبایلی علاقې هم دغه خبر ایجنسی د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وایي دوی په د روانې میاشتې پر څلورویشتمه د خیبر پښتونخوا ګورنر هاوس مخې ته د باډي د کډوالو په احتجاجي ناستې کې ګډون کوي. دا خبره د ملک دین خیلو ځینې مشرانو تیر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل چې دوی چې خپلو کلو ته ستنېږي نو له پوزه د جزنامو په ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات لري. غلام غوث به یو ځل بیا دا رپورټ ته وړاندې کړي.
زما نوم محمد فاروق افریدی دی، کوم ملک دین خیل سره زما تعلق دی. موږ چې کوم پریس کانفرنس دا د گذشته شپږو کالو چې کوم اپریشن دی په نتیجه کې موږ خپل کورونه بې کوره شو، زموږ خپل روزګار او بې روزګاره شو، زموږ تعلیمي ادارې د گرلز او د بوایز چې کومې وغام تقریبا ډیمیج وي، نو موږ په زورونو په تعداد کې زموږ ماشومان او جینکې سکول کنزي. نو موږ دا غمدنه کوو د حکومت نه چې موږ د لپاره یو مالیتي پیکیج امداد وکړي شو. موږ چې کومې قرباني د ملک د لپاره ورکړي دغه دا سیلانه موږ لار کړی شي، موږ د خپل شینو سره وجنګولی شي.
محمد سید خان مې نوم دی. موږ د کما تحریک حقوق باړه چې کما درنه لونې کړای دی د گورنر هاوس مخاله په 26 تاریخ باندې، نو موږ د ملک دین خیل کوم د طرفه دا پیغام ورکو خپل کوم له حکومت لا چې موږ په درنه کې بیرپور شرکت کوو او موږ به خپل مطالبات پر هر قربانی له تحریک حقوق باړه سره شانه بشانه ولورو. د تیرو د خلکو د پوره د رجستریشن مساله ډیره ګرونه ده. تقریبا د روز په خپل بل روزم تلا يم تقریبا د موږ د تیرو خلکو 20% خلکو رجستریشن شوی اجازه نامه وسره شته، بکای 80% خلکو سره نشته، خپل وطن نه نشي تلای. نو لهذا موږ د مطالبه کوي میډیا په ذریعہ سره چې موږ لا د رجستریشن چې کوم اجازه نامه د اسون منا کړی شي او ټول خلکو د وکړل شي چې ټول خلک خپل وطن نه سیروسي.
زما نوم خو حاضر ګل دی، ملګری خل قبیله سره تعلق لرم، کجورې ده نوې کمر ته تلوم. نو الته زه تلیم نو په دې لاره کې د چک پوسونه ځای په ځای نښتی کټ چکول یا د ګاډي تلاشي اخیستل زمونږ تلاشیانې اخیستې دي نه خو تیر شو چې ان زه خپل کلی ته ورسېده نو په اغزې کې یو چک پوسټ و بس هلته یې رایسار کړم. نو ماته یې وویل چې تا بس نور اخوا نه شې تللی، نو چې بیا دوی خپل کې مشوره وکړه چې دا خو د دې ځای دی. نو هغې نه بعد زه بیا پرېښوم دا علاقه مې وکته، خو چې علاقه مې وکته نو هغه نور خو هم داسې خبره وه د چا د خولې خبره وه چې ما کومه علاقه وکته که نه. نو هغې نه بعد بیا نور هم زه ډېر خفه شوم. ما وایي چې کاش چې نوی راغلی، ځکه چې ګورونه وران، اوبه نه وې، بجلی نه وه، د خلکو سره چې کم سلوک دغو خلکو کولو، کم حالات و هلته، نو هغه بالکل د ویلو نه دي. بلکه موږ اوس یو خبره کوو چې یار دا خلق راضی او پندې حکومت یا فورسز باندې باندې زمونه ونده لګی کنه، هغه خبره مونږ نه کو خیر. خو بهرحال د حالات کټیکای نو ټیکولیم شي، خو مونږ خو دلته ډیر سخت تنگ شوی او مونږ وچ مخ خپل ملک تلاړ شو.
دا د باډی د مرکزین خلو قبلی مشران چې په پروندې په پېښور کې زموږ همکار غلام غاو سره د خبري کانفرنس سره خبري کولې. او سره یو بل رپورت، پاکستان وايي پر جمعه دا وړ ډلې بندیز لګولې او د هغې شتمنې کنګل کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د تسلیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال په دې ډله د بندیز ذکر کوونکي پوښتنې په جواب کې وویل چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی او دا ذمواري چې ملګرو ملتونه چې پر کومې ډلې یا کس بندیز لګوي نو دوی هم باید ورباندې عمل وکړي. ریاض مسخیل نور حال راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم اوې د نړیوال رورولې د یو رکن ملک په هیڅ پاکستان د دې خبره پابند دی چې د هر هغه تنظیم یا خلکو په ضد کاروایی وکړي کم چې د ملګری ملتونو لخوا ناقانونه ګرځول شوی وي. د نوموړي په وینا د نړیوال بندیز تر مخه په یو تن یا ټولګي سفري پابندۍ لګی دي شي او د هغوی بینک اکاونټونه او اساسې هم کنګل کیږي. اغه زیاته کړه
دا چې جماعت الدعوه او ځینې نور تنظیمونه ملګری ملتونو په فهرست کې دي. په کوم چې کمیټې بندیز لګولې دي، د رکن ملک په هیڅ پاکستان لپاره لازم ده چې په دوی بندیز ولګوي او پاکستان په سختۍ سره په دې عمل کوي. د دوی اساسي کنګل کړي او په ناقانونه ګرځول شوي خلکو سفري بندیزونه لګیدلي.
د نوموړي نه چې کله د حقانی شبکې په حق له تپوس وشو نو دې د واضح جواب ورکولو نه ډډه وکړه، خو زیاته اکړه که دا ډله د ملګری ملتونو په فهرست کې وي نو ارومرو به پرې پاکستان هم بندیز لګوي. خود دې کوټلې جواب با نیکټا یا داخله وزارت ورکولی شي چې آیا پاکستان حقانی شبکا ناقانونه ګرځولې یا نه. آیا په یو تن یا ټولګي بندیز لګول پوره دي که د هغوی په ضد عملی اقدامات پورته کول هم پکار وي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه او پروفیسر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی
تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت رویه په دې لړ کې یو شان نه ده پاتې شوی او دوی که په یو تنظیم بندیز لګوله نو هم هغه خلکو بیا په بل نوم کار شروع کړي. د هغې وجه دا ده چې پاکستانی قانون کې دا خبره نشته چې په کوم تنظیم بندیز ولګي د هغې په غړو به هم بندیز وي. خو دا اوس تیرو دوه درې میاشتو کې موږ د بندیزونو خبره اورو نو دا به لږ وخت وروسته پته لګي چې د دې به څه اثر وي.
یاد دیوی چې د خارجه دفتر ویان دی د خبري غونډې دوران د پاکستان هغه اعظم هم تکرار کړو چې د ملک د سرحدونو دننه د ټولو ترهګرو په ضد بغیر د سفر کا یو شان کاروایی کولی شي او دا هر څه د امریکا یا بلچا په خوخه او وینا نه بلکې د پاکستان او پاکستانی اولس د امن او سلامتۍ په خاطر کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر هر هغې ډلې په مستقیمه توګه او په خپله بندیز لګوي چې ملګرو ملتونو پر بندیز لګولی وي. خوشتنه دا ده چې پاکستان ولې په رسمي توګه پر حقانی شبکې او جماعت الدعوا او نورو وسله والو ډلو د بندیزونو اعلان نه کوي. د دې پوښتنې جواب د مجید بابر په ریپورټ کې.
د راپورونو له مخه پاکستانی حکومت د حقانی وسلوالې شبکې او جماعت الدعوا په فعالیتونو بندیز لګوي. که څه هم یو شمیر پاکستانی رسنو د ناپیژندل شو پاکستانی حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې ډیر ژر به په رسمي توګه د دغه بندیز اعلان وشي. کله چې د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم نه په دې حق له پوښتنه وشوه نو نوموړی په ښکاره په دغو دواړو ډلو د بندیز پخلی ونه کړ، خو ویې ویل چې هر هغه ډله چې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې وي هغوی په پاکستان کې هم فعالیتونه نشي کولای. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په ډاګه په یادو ډلو د بندیز لګولو اعلان نه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسف زی وایي،
ما په شان باندې څنګه چې امریکي چې کوم جرنیلان دي افغانستان کې او پنټاګون کې، خدا ویلي دي چې د حقانی شبکې زور کم شوی دی، د هغې فعالیت کې پاکستان په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات پیل کړي دي. دا خبره مني چې افغانستان کې د دې حملې تمې شوې دي. ما په شان باندې دغه اوس ښکاري چې افغانستان د پاکستان انتظار کوي، چې پاکستان به څه کوي، پاکستان د افغانستان د حکومت انتظار کوي چې هغې به څه کوي، او بیا دواړه افغانستان او پاکستان د امریکي انتظار کوي چې امریکه څه فیصله کوي.
خو په لاهور کې د نیوز ورځپاڼې سره کار کوونکي خبریال امیر میر بیا وایي چې په پاکستان کې په وسلوالو ډلو د بندیز تر دا مهال څه عملي اشارې نه تر سترګو کیږي، او د ده په خبره چې په کومو ډلو بندیزونه دي هغوی اوس هم په ډاګه خپل فعالیتونه کوي.
پابندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان میں لشکر طیبہ کو پابندی لگے سال ہر سال،
د بندیزونو لگولو لوجہ هیڅ فرق نه پریوزی. پاکستان کې په وسله والی ډلې لشکر طیبہ باندې د بندیز کلونه وشول، خو لشکر طیبہ اوس هم په پاکستان کې ښه فعال ډله ده. هم د دغه ډلې د عملیاتو مهم کمانډر زکیو رحمان لکوی په اډیاله زندان کې ناشته او خپل ډله چلوي. هر ورځ ډلو ډلو خلکو سره ملاقاتونه کوي. په افغانستان کې د لشکر طیبہ وسله والی ډلې د مشرانو سره د ایسای پمرسته ملاقاتونه کوي. هم په زندان کې دویم واده وکړو، ماشوم هم پیدا شو، او بیا د هغه مشر حافظ سعید باندې هم ډیر بندیزونه دي. خو دغه هر سستا سو په مخ کې دي.
حافظ سعید صاحب جو جماعت دعوا چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
د راپورون لمخه پاکستانی حکومت وایي چې په لومړي سر کې به د حقانی او جماعت الدعوه ډلو په مالی سرچینو بندیزونه لګوي او اساسي به ورته ضبط کوي. خو د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی بیا وایي چې دا ډول اعلانونه په حقیقت کې هیڅ معنی نه لري.
دا خبره هم څر نه ده چې دا پیسې چې هغه سره وي نو هغه په څه طریقه به په سړي وي، هغه پیسې به چا د هغه انتظام کوو؟ نه، دا خو نه ګیري کنه. دا خو پرګونو ډالر تر هغه لري دومره ګران شی دی چې دومره ګران شی دنیا کې بل نشته. خو دې ټیټ نه کوي چې دا ساتھی سنگا تمہارا پیسہ دب اور کے پس جوڑ دب استعمالی کے پس جوڑ دیا بدارے تپوس بھوسن دی دا تو سڑن کی دین دا تو کے خارے میں دیو سکتے الگ تک دا تاجر نے کون گوڑے نو پیسہ اور وصلے بده واپس اخ لے نو پس جوڑ دے گئے. دا سوال لا بخیتا دی جو مستحقلے اور دی جواب انا پاکستانی فوج ورکی نو آ
دا محل په پاکستان کې په یو شمیر وسلوالو ډلو د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوي دي، خو په دغو ډلو کې د ډېرو ډلو فعالیتونه اوس هم دوام لري.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي پر صوبې واکمن اوس هم د ولس د خوشحالۍ پر ځای د اسلام آباد خوشحالولو هڅې کوي. د ویل د بلوچستان اوسنی حکومت له ولس سره کړې ټولې ژمنې هېرې کړې دي. دا خبرې منګل په کوټه کې د یو خبریال لالا صدیق د نوي کتاب مخکتنی په غونډه کې وکړه. د لالا صدیق کتاب د بلوچستان پر سیاست او اقتصاد بحث کوي. غنور نصر معلومات راکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل وایي د بلوچستان اوسنی حکومت هم په هغه لار روان دی چې تر دې وړاندې حکومتونه بتله. د سردار منګل په خبره د روان حکومت واکمنو هم د بلوچستانیانو د خوشحالېدو پر ځای د اسلام آباد خوشحالېدو ته اهمیت ورکړی، او هم ځکه خو د په وینا د دغې صوبې د پرمختګ غونډې د اسلام آباد په لویو او ګرانبیا هوټلونو کې کیږي. نوموړي دا خبرې د بلوچستان د مشر خبریال لالا صدیق بلوچ د نوي چاپ شوي کتاب بلوچستان او د هغه سیاست او معیشت په نامه د مخکتنې په غونډه کې کړې.
ترقی ډیولپمنټ آف بلوچستان میں لانا چاہتے ہیں.
ترقی او پرمختګ تاسو په بلوچستان کې کول غواړئ، لکن د هغه ژخ مشته له اسلام آباد څخه راځي. هغه د انګریزي او متل دی چې وایي ټول سړکونه روم ته ځي. همداسې دلته هم ټولې لارې د اسلام آباد پر خوا دي، ځکه چې که اسلام آباد خوشحال ساتلو نو بلوچستان به پرمختګ کوي. په اسلام آباد کې که تاسو جشن ولمانځئ نو هغه خلک به بیا څه درکړي، او که مو اسلام آباد ناراضه کړ نو حال به مو بیا زما غوندې وي.
اسلام آباد ناراضه تو حال میری طرح کا ہوگا.
سردار اختر منگل پدی غنڈ کے اویل د بلوچستان له ول سره لا هم حق اسی زیاتوب کیږي څنګه چې ل تیرو شاو خاص پیتو کلونو کېده د خبره اوس د بلوچستانانو حال داسې سوی چې د پاکستان په کتابونو کې نوم شجر ممنوع ګرځول سوی دی. بلې خواته 15 کلن دغه کتاب مصنف او مشر خبریال لالا صدیق بلوچ بیا وایي په دغه کتاب کې دغه صوبې ټولې ستونزې او د هغوی د حل لارې په ګوته کړې او د ټول ژوند د سترګو لیدلی حال هم پکې راغونډ کړی دی.
بیسیکلی تو میرے بہت سارے آرٹیکل ہیں
فادر کتاب کې ما خپل هغه ټوله زړې لیکنه را یو ځای کړې دي چې په بیل بیل وختونو کې مې لیکلې وي. کله چې دا ټوله لیکنه چې په بیل بیل موضوعاتو لیکل سبب ما سره را یو ځای کړې نو بیا مې دا فکر وکړ چې باید دې ته کتابي بڼه ورکړم. ما هڅه کړې چې په دې کتاب کې د بلوچستان ټوله ستونزې په ګوته کړم ترڅو خلک بیا د هوارولو لپاره حل تل وکړي. لالا صدیق بلوچ چې دا مخته د بلوچستان د دوو ورځپاڼو بلوچستان ایکسپریس چې په انګلیسي ژبه ده او ورځپاڼې آزادي چې په اردو ژبه خپریږي د دواړو چیف ایډیټر دی. نوموړي تر دې وړاندې د پاکستان له تر ټولو لویو د انګلیسي ژبې له ورځپاڼې ډانسر ډیر کلونه کار کړی. لالا صدیق بلوچ چې د خبریالۍ ژوند یې په کراچۍ او کوټه کې تیر کړی د ژوند ډیری برخه یې د بلوچستان له مخکښو بلوچو او پښتنو سیاستوالو سره تیره کړې.
خدانور نصر رپورٹ مور دی. ابو سم د سعودي بادشاہ د مړینې په اړه یو رپورٹ د سعودي عرب بادشاہ شاه عبدالله نن مړ شو دی د نیوی کلونو او د مړینې خبر یې پر دولتي ټلویزیون خپور شو. نو مړی له څو اونیو راهیسې د سعودي عرب په یو روغتون کې بستر وو. د ده تر مړینې وروسته شهزاده سلمان د ده ځای ناستی دی. پامیر صاحب د شاه عبدالله د ژوند او واکمنۍ په اړه معلومات راکوي.
شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1996 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن وو. د ده د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات ورنکړل شول خو شاه عبدالله د سږو ګزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې وو. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ده ځایناستی شهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې یې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. د عبدالله د واکمنۍ پر مهال په سعودي عرب کې د بنسټپالو او عصري فکر لرونکو ترمنځ فکری واټن او خلیج نور زیات شو. د واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات راوستل لکه د اقتصاد آزادولو لپاره اقدامات وکړل. خو د بشري حقونو ډلو وخت په وخت پر شاه عبدالله انتقادونه هم وکړل. د نوموړي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې سیمه له ناکرارۍ سره مخامخ وه لکه په عربي هیوادونو کې پاڅونونو، په منځني ختیځ کې د ثبات د ضامن په توګه د سعود کورنۍ او سعودي عرب مقام له خطر سره مخامخ کړ. له دې سره شاه عبدالله په هیواد کې د ممکنه ناکرارۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په منځني ختیځ کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک رژیم پر ځېدو سعودي عرب وځوراوه او ریاض پر غرب د بې وفایۍ تور پورې کړ چې په پټه یې په قاهرې کې د رژیم بدلون ومانه. تر دې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوی خطر پیدا شو. له دې سره سعودي عرب یو ځل بیا له غرب سره ملګری شو او وسلوالو ته یې د ماتې ورکولو لپاره د عربانو په اتحاد کې د مشرۍ رول خپل کړ. هغه مهال له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال شاه عبدالله ویلي ول چې د عربو او مسلمانو هیوادونو په توګه باید دوی د وسلوالو ستونزه خپل مشکل وګڼي. په سعودي عرب کې ښځې روان یعنی 2015 زیږیز کال ته په دې هیله داخلې شوې چې دوی به په لومړي ځل د هیواد په انتخاباتو کې د رایې ورکولو حق ولري. دا بدلون تر هغې وروسته عملي کیږي چې عبدالله په 2015 زیږیز کال کې اصلاحات اعلان کړل او په لومړي ځل یې په 2013 زیږیز کال کې په یو نیم سل کسیزه شورا کې 150 ښځو ته ورکړې. خو پر دې سربیره په لویدیځ کې څارونکو پر عبدالله انتقاد وکړ چې اصلاحات په ډېر ورو رفتار عملي کوي او یا هم دا اصلاحات یوازې نړۍ ته د ښودو لپاره دي. لکه په 2012 زیږیز کال کې د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې د ده حکومت په نړۍ کې لکلکو او جابرانه نظامونو یو وګرځاوه ځکه چې د هیومن رایټس واچ په خبره په سعودي عرب کې د نورو هیوادونو د کارکوونکو حقونو سرغړونې کیږي، ناتاره پکې خلک نیول کیږي، ځورول کیږي، رسنۍ په سختۍ پکې سانسوریږي، د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو پر ضد پکې توپیر پالل کیږي او سیاسي نظام بند یا غیر آزاد دی. روان کال پر سعودي عرب دا انتقاد هم وشو چې یو خبریال ته د زر درو سزا واوروله چې پکې هغه تر اوسه 50 دورې وهل شوې دی. شاه عبدالله په 1963 زیږیز کال کې پر ریاض کې زیږیدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1928 زیږیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. په 1999 زیږیز کال کې د هغه وخت د هیواد مشر شو چې شاه فهد فلج شو. بیا په 2015 زیږیز کال کې نوموړی په قانوني توګه پاچا شو، ځکه چې هغه وخت شاه فهد تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. د شاه عبدالله د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. شاه عبدالله له 100 څخه زیاتې ښځې او له 150 څخه زیات بچی لرل.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. اوس هم 12 بجې سوي دي. په مرسال به د خبرونو لنډي سوړاندې کړي.
د پاکستان سپریم کورټ د یو وشتم آئینی ترمیم په اړه د لومړۍ اورېدنې لپاره غوښتنلیک منظور کړی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خپور شوي یو لیست کې ویلي چې په آئین کې د یو وشتم بدلون پر ضد د درخواست اورېدنه به د جنوري پر 28 نیټه پیلېږي او د دې مشري به چیف جسټس ناصر الملک کوي. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبه او قبایلي سیمو کې د پولیو رنج مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ګوزن رنج مخنیوي واکسیني کمپینونه په یو ورځ ترسره کیږي. د قبایلي سیمې خیبر د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وای دوی به د روانې میاشتې پر 26 د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي دھرنی یا ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د یادې قبیلې ځنې مشرانو تیر مازیګر د پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کاربندیز اعلان کړی. د کاربندیز اعلان بیلابیلو مذهبي ګوندونو د فرانسې په شارلی ابدو مجلې کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرېدو په خبرګون کړی. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد پر زیاتولو سلا شوې ده. د افغانستان ولسمشر بیان نظیف الله سالارزی بیګا مشال راډیو ته ویل د اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو په دې اړه موافقه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي راتلونکې اونۍ به د ولسی جرګې د ټاکنو د نوې نیټې په اړه پریکړه وکړي. بیګا له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مرستال عبدالرحمن هوتکی ویل د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر اوږدېدو له کبله د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د دوی چارې له خنډ سره مخامخ شوې. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز از سعود له 1996 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و، خو په رسمي توګه په 2015 زیږیز کال کې هغه وخت پاچا شو چې کله شاه فهد مړ شو. بیګا د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي لخوا له ځواکمنې شیعه ملیشیا سره په خبرو او حالت کې د خنډ په حال کې استعفا ورکړه. پلازمینه سنا د یادې ملیشیا تر واک لاندې ده. د ولسمشر مشاور سلطان الوطني او یو شمېر نورو مشاورانو تصدیق کړی چې هادي خپله دنده پرېښې، خو ځنو لوړپوړ چارواکو د نومونو ښودو په شرط ویلي چې پارلمان د نوموړي استعفا رد کړې ده.
پامیر سایلو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم سراج سهیر د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي ملک د ترخګرې د خاتمې لپاره حکومت، پوځي مشروالۍ او سیاسي ډلو لخوا جوړ شوي تګلارې یا د قومي اکشن پلان متعلق غونډې دوران وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترخګرې خاتمه به ارومرو د قومي اکشن پلان د تګلارې مطابق کیږي او د یو ترخګر د خاتمې پورې به د دوی پر ضد جنگ روان وي. د ادارې په وینا د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې د ترخګرې ناصور تر څلور وڼو صوبو رسېدلې دي او په هر ښار او په هر کوڅه کې ترخګرې کیږي او بې ګناه خلک وژل کیږي. نو په داسې صورتحال کې کچري د حکومت او سیاسی ڈلو لخوا جوړ شوی قومی اکشن پلان په سم ډول عملی کړی شي، نو لری نه ده چې لدې خورې باتر خګری ختم شي. ادریا اخر کې وای چې اوس ټول اولس او سیاستوال او حکومت هم د ترخګرو پر ضد یو موټی دی او دوی غواړي چې د ترخګری نه خلاصون ومومي. نو باید چې په یو بل د ګوتو پورته کولو او تورنو لګولو نه ډډه وکړي شي او د څلور وانو صوبو مشروالۍ له به د خپلو ذمہوارو احساس کول وي او د دشمن پر ضد به یو کېدل وي، ځکه چې همدا د وخت غوښتنه ده. بلپلو د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانې خپل ادارې کې د سفران د وزیر عبدالقادر بلوچ په خبره لیک کوي چې نوموړی ویلی وو راتلونکي میاشت نه بعد شمالي وزیرستان بې کور شوي خلکو د واپسي عمل پیل شي او چې کومې سیمې کلیر شوي دي هلته به خلک لیږلې شي. د دې سره سره دا هم وایي چې د افغان کډوالو په عزت سره وطن ته د واپسي کار به هم 1 دسمبر پورې سرته ورسي. ادارې مخکې لیکي چې د عبدالقادر بلوچ خبره په خپل ځای ټیک ده، خو په ملک دننه یا د ملک نه بهر د خلکو یو ځای نه بل ځای ته لیږلو کار ډیر ګران وي او اوږدې تیاری غواړي. خو د بده مرغه پاکستان کې لا داسې تیاری په نظر نه راځي. او دویمه خبر دا ده چې پاکستان کې د یوې مسلې وروسته بله مسله سر راپورته کوي او بیا ټول حکومتي مشینري او وزارتونه خپل کار پرېږدي او په یوه مسله پورې انخلي. دریا اخري کې لیکي که اوس هم هر وزارت او هرې محکمې د خپلې خپلې برخې کار وکړو نو هیڅ ګران نه ده چې د شمالي وزیرستان خلک به هم خپلو کورونو ته ستانه شي او دارنګ به د افغانستان کډوال هم. او امید دی چې د سفران وزیر به خپلو خبرو ته عملي جامه اغوستو دپاره کوټلي اقدامات وکړي چې دا شان ټول کارونه په سم ډول سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي په پاکستان کې د انرژي یا توانایي بحران هر وخت تر بلې زیاتېږي. په لیکنه کې راغلي د تیر بحران د حکومت د وړتیا امتحان دی. بلخوا یوریشیا ریویو په نوم یوې ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي افغان چارواکي وایي چې د هیواد په شمالي سیمو کې پر پوله د وسلوالو کیمپونه نسته. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل آیاز اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې د پېټرولیم د قلت یا نشوالي په اړه لیکنه خبره کړې. ورځپاڼه وایي چې په پاکستان کې لتیرو سو اونو راځي په پېټرول پمپونو د موټرو لوی قطارونه په نظر راځي او د دې هیواد په مهمو خارونو کې زیاتره پمپونو کې تیل هم ختم شوی دي. ورځپاڼه وایي د تیلو نشوالي له وجې امروزه ژوند ګډوډ شوی او دا په اټمي وسلو سنبال دغه هیواد نیمګړتیاوې ښکاره کوي چې له مخې په دې هیواد کې ولسی بدنظمي او سیاسي ګډوډي رامنځته کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي د چارواکو په خبره دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل و چې په ملکی کچه د پېټرولو کمښت رامنځته شوی او د لاهور ښار 95% پېټرول پمپونو کې تیل په مکمله توګه ختم شوی. د تیلو نشوالي له وجې د روغتونونو امبولانس سرویس تړل شوی او چې په ځینې پمپونو کې تیل موجود و په هغه ځایونو کې د خلکو ترمنځ جګړې رامنځته شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که څه هم د تیلو د نشوالي د مسلې تر شا محرکات واضح نه دي خو داسې ښکاري چې حکومت د خلکو ضرورتونه په پام کې نه دي نیولي. د پېټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په پاکستان کې 6 میلیونه ګاډي په تیلو چلیږي. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت او چارواکي دا دریز لري چې د پېټرولیم په نرخونو کې د کمی له وجې د پېټرولو په طلب کې اضافه شوي. ورسپانه د اقتصادي چارو پوهانو په حواله لیکي چې په پاکستان کې د توانایي بحران نور هم زیات شوی او دا د حکومت اهلیت او د مسلې د حل کولو لپاره امتحان هم دی. بلخوا یوې سیرنیزې ادارې یورو ایشیا ویو په خپله ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکلي چې د روس او منځني ایشیا د چارواکو لخوا د افغانستان د پولې سره نږدې د ترهګرو کیمپونو د موجودګۍ په غبرګون کې یو افغان چارواکي ویلي چې د هیواد په شمالي سیمو کې د منځني ایشیا هیوادونو پر پوله د ترهګرو کیمپونه وجود نه لري. په مقاله کې د افغانستان د شمالي سیمو د پولي ساتونکو چارواکي میر نعیم حیدری په حواله زیاتوي چې د منځني ایشیا هیوادونو له سیالانو سره یې په مستقیم ډول رابطې دي او هر ډول معلومات ورسره شریکوي. مقاله زیاتوي چې حیدری دا سرګندونې د افغانستان آریانا ټلویزیون ته کړې چې روسو اف ټیک خبري ایجنسی خبري کړي. مقاله زیاتوي چې حیدری له تاجکستان نه راستون شوی. نوموړي په خپل سفر کې د هغو سلورو تاجک پوله ساتونکو سرتیرو په اړه خبري کړي چې ورپکو په دسمبر میاشت کې نیولې وو او اوس هم په افغانستان کې موجود دي. یورو ایشیا ویو په مقاله کې لیکي چې روس او منځني ایشیا هیوادونو له ډېرې مودې راهیسې په دې خبره زور راوړي چې اسلامي ورپکې د دوی د هیوادونو لپاره ګواښونه جوړوي خو د دوی دریس لا هم واضح نه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد اخستل سو ګامونو کې پرمختګ لیدل سوی دی. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو دغه ډله یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي دا څرګندونې د پنځمې په ورځ په لندن کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد په ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د غونډې پر مهال وکړه. په ائتلاف کې شامل شاوخوا 6 هیوادونه دي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد عملیات کوي. د غونډې نور حال له احمد تکلاورو.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د پراخې همکارۍ جلبول په لندن کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د چارواکو په ګډون د غونډې د باسونو د سر موضوع و. د چارواکو پرون په خپل غونډه کې پر هغو اقداماتو خبرې وکړې چې د داعش د ځپلو لپاره مهم او ضروری ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د وروستیو 3 میاشتو هڅو په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ مخه ونیوله.
We have gone from zero at the end of September to now in January.
په سپتمبر میاشت کې موږ له سفر څخه پیل وکړ او اوس دلته را رسیدلې یو. په جنوري کې چې د دې مبارزې څلورمه میاشت وه موږ په عراق کې د داعش د پرمختګ مخاوني ولای شوي. د دوی سرچینې مو وچې کړې. په خپلو اقداماتو سره مو د بهرنیو جنگیالیو د لیکت او پلو یو ډلو کې د دوی د جګړې ظرفیت مخاوني ولا خو تر اوسه زیات کارونه هم په مخ کې لرو.
We still have a lot of work to do.
د اروپا پولیس اټکل کوي چې د اروپایي هیوادونو شاوخوا 15,000 اتباع عراق او سوریه ته تللي، هلته له داعش ډلې سره یو ځای شوي او اوس مهال په دې دواړو هیوادونو کې په جګړو کې ښکیل دي. د لندن په غونډه کې د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو شاوخوا 15 هیوادونو له ډلې د 21 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی و. په غونډه کې د امریکا او برتانیا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د عراق، قطر، اردن، بحرین، سعودي عربستان، استرالیا، فرانسې، بلجیم، مصر، جرمني، کویت، متحده عربی اماراتو او څو نورو هیوادونو استازي هم حاضر وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې د دې غونډې اصلي کوربه و وویل د لندن د غونډې هدف د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف لغړو د غوره مشورو اخیستل و.
This conference is not just about the military operation in Iraq, it's about the other.
دا کانفرنس یوازې په عراق کې د پوځي عملیاتو لپاره نه، بلکې د روانې مبارزې د نورو اړخونو لپاره هم دی. موږ په دې کې ډېر روښانه دریز لرو چې د داعش د کیسې ختمول، د بهرنیو جنگیالیو د بهیر مخنیوي او د داعش د مالی سرچینو مخنیوي د پوځي عملیاتو په اندازه اهمیت لري. هامون د غونډې ګډونوالو ته وویل چې عراقي ځواکونه تر اوسه لا هم په ګډوډ حالت کې دي او څو میاشتې پکار دي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې اصلي رول ولوبوي. متحدو ایالاتو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په عراق او سوریه کې لزرو زیاتې هوایي حمله تر سره کړې دي.
د احمد تکل رپورت مو اوریدلی. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رواني اونۍ په پای کې د هند په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته ولاړ سي. دا چې نوموړي به له هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي او دا چې چارواکي څوړونکي هند ته د اوباما سفر څنګه ارزوي. په دې اړه د فرانس پریس خبري اجانس یو لیکنه خبره شوې چې مهمه برخه له هارون واچا ځخه اورو.
د فرانس پریس اجانس رپورټ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې د دویم ځل لپاره هند ته ځي چې دغه یو بېساری پرمختګ دی. نوموړي به د هند وزیر اعظم نریندر مودي چې یو وخت پرې امریکا دغه هیواد ته د تګ بندیز لګولی و نازولی میلمه وي. که څه هم په تېرو وختونو کې چې کله اوباما آسیا ته تللی نو څو هیوادونو ته سر ورښکاره کړی، خو ټاکل شوی چې دا ځل به نوموړی د هند سربیره بل کوم هیواد ته ولاړ نشي. داسې اندېښنې هم شته چې د نوموړي هند ته سفر به پاکستان مانی جن کی. په رپورټ کې د هند لپاره د امریکا د سفیر ریچرډ ورما خبره راغستل شوې چې ویلي دي پرته له شکا چې د هند او امریکا اړیکې د بل هر وخت پرتله دا مهال یو مهم پړاو ته داخل شوې دي. نوموړي زیاته کړې دا نه ده چې کنه موږ د شیانو د بدلون یوازې احساس کوو، بلکې هغه په واقعیت کې بدل شوې دي. د فرانس پریس اجانس رپورټ وایي د تیر کال په مئی میاشت کې د هند د وزیر اعظم په توګه د نریندر مودي انتخاب د امریکا لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. امریکا وروسته له هغه چې د هند په گجرات کې چې مودی اعلی وزیر وو خونړی ډلیزې شخړې وشوې، دغه هندو ملت پال سیاستوال په تور لیست کې شامل کړ. پر مودی د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه هغه وخت نرم کړل شول کله چې دغه هیواد وونګیرلا چې نوموړی په گجرات کې د کانګرس پارټۍ لس کلنې حکومتي دورې ته د پای ټکی اخودو ته نږدې شوی دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی 13 سپتمبر میاشت واشنگتن ته ولاړ چیرې چې نوموړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زړه خواله سره وکړل. رپورٹ کاږي اوباما باد راتلن کې ګل پروس کې دن کې د هند جمهوریت ورځ د مراسمو مشر ملموي چې پکې به هغه جنگي مهمات چې هندي پوځي لري هم نندارې ته وړاندې کړل کېږي. فرانس پریس اجانس د امریکا د ملي امنیت په اداره کې د مرستیال سلاکار بن روډز خبره هم راغستی چې په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي د هند لخوا د خپلې جمهوریت ورځ په پروګرامونو کې اوباما ته د یو مشر ملمه په توګه دعوت ورکول نړۍ ته یو مهم پیغام ورکوي. په رپورټ کې د سیډونکو په حواله ویل شوی چې هند ته د امریکا د ولسمشر سفر ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي او دفاعي همکارۍ په برخو کې پرمختیا ته زمینه برابر کړي.
فرانس پریس خبري اژانس رپورټ مو له هارون باچا اوریدلی. افغان چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې واکه د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم خپل ملیشا ته د وسلو د ویش یو طرح وړاندې کړی ده. د ولسمشر ویاند مشال ریډو ته ویلي چې حکومت هیڅ یو ملیشا ځواک ته د وسلوالو وسلو ورکول پلان نه لري. تر دې وړاندې د امریکا وال سټریټ جرنل د عبدالرشید دوستم د ویاند لخلې ویلو چې شاغلي دوستم د ملیشا ځواک د جوړولو لپاره د افغانستان له دفاع وزارت څخه د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په احمد تکل واورو.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند وایي حکومت هیڅ کوم ملیشا ځواک ته د وسلو د ورکولو پلان نه لري او د هیواد دفاع به د رسمي دولتي ځواکونو لخوا کیږي. نظیف الله سالارزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د ولسمشر لومړی مرستیال
عبدالرشید دوستم ملي امنیت شورا ته د خپلواک دفاع په نوم خپلو ملیشو ته د وسلو د ویش یو طرح وړاندې کړې ده. ښاغلي سالارزی زیاته کړه چې جنرال دوستم او د حکومت نور مشران د هیواد د ملي امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او تجهیز غواړي.
جمهور رئیس لومړی پر سیار خپل په د امنیت شورا په جلسو کې په مادامه توګه باندې حضور لري او د حکومت سره په دغه باندې نظر دی چې کوم موجوده امنیتي او دفاعي چې دي دا باید د افغانستان د خلکو د دفاع او د امنیت لپاره پیاوړي شي او دو ته فرصتونه برابر شي او جلسو کې افغان هم داسې کوم څه مطرح شي.
لدې مخکې وال ستریټ جرنال راسپانه د جنرال دوستم د ویاند احمد فرهمند لا قوله راپور ورکړی و چې خاغلی دوستم د یو شل زره کسیز ملیشا ځواک د جوړولو په برخه کې د افغانستان له دفاع وزارت څخه د مالی مرستې غوښتنه کړې وه. د وال ستریټ جرنال پر راپور کې راغلی و چې خاغلی دوستم د جوزجان، سرپل، فاریاب او تخار ولایتونو له قومندانانو سره په دې مقصد غیر رسمي تماسونه هم ټینګ کړي. د دولت د ریاست ویاند وایي د ولایتونو له مخورو او سپینګیرو سره لیدنې کتنې د حکومتي چارواکو ورځنۍ دنده ده، خو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د کوم ځانګړي ملیشا ځواک د جوړولو پلان نشته. د نوی حکومت له جوړېدو وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال د هیواد پر امنیت تر نورو زیات تمرکز کړی او څو ځلې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د چټکولو غږ اوچت کړی. عبدالرشید دوستم چې له تیرو نږدې دیرشو کلونو راهیسې د هیواد د امنیتي تحولاتو یو ستر لوبغاړی پاتې شوی، څه وخت مخکې ژمنه وکړه چې د حکومت وسلوال مخالفین به له منځه یوسي. ښاغلی دوستم که څه هم د پخواني ملیشا ځواک د بیا جوړولو خبره په ډاګه نه ده یاده کړې، خو پخوا نیو تجربه او په شمال کې د پراخ نفوس ته په پام سره خلک اندېښمن دي چې ښایي افغانستان د افراطي وسلوالو له منګولو خلاص شي، خو یو ځل بیا د خپل سر وسلوالو لاسته ولويږي.
د احمد تکل رپورت موریدلې. په افغانستان او پاکستان کې امنیتي او استخباراتي چارواکي فکر کوي چې تر اوسه په جنوبي ایشیا کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو کسانو هیڅ فعالیت نشته. دا خبره د رایټرز خبري اژانس په یو رپورت کې خبره شوې. چارواکي وایي دا مهال د اسلامي دولت وسلوالو ډلې چې په خواني نوم یې داعش و، توجه پر عراق او شام ده. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
رویټرز خبری ایجنټ سوای په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لکبل اوس د ټیټي او منځنۍ سطحې قومندانان د اسلامي دولت وسلوال ډلې لوري ته ګوري، خو په دواړو هیوادونو کې امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي تر اوسه په جنوبي اسیا کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې له نورو وسلوالو سره فعال اړیکې نشته. د دوی په خبره داعش یا اسلامي دولت ډله د مهال ټوله توجه عراق او شام ته ورکوي. رویټرز خبری ایجنټ سوای البته په سیمه کې مشران ویره لري چې کله د طالبانو له وسلوالۍ نوې او زیات متشدد غورزنګ وزېږید نو د افغانستان او پاکستان لپاره ډیره خطرناک خبره وي. په افغانستان کې یو وسلوال قومندان ویلي ډیر وسلوال د اسلامي دولت یا داعش ډلې لوري ته ګرځېدلي، ځکه چې وسلوال د ملا محمد عمر له نه رهبرۍ ګیلمن دي. یو وسلوال قومندان له کونړ رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي دوی له کلونو راهیسې جنګیږي، خو د افغانستان یو لویشت خاوره هم د دوی تر واک لاندې نه ده. د لوړپوړي قومندان د نوم نه ښودو په شرط ویلي که اسلامي دولت ډلې ته ولیدل شي نو هغې ډلې په محدود وخت کې د شام او عراق لویه برخه خاوره ونیوله او هلته یې شریعت عملي کړی دی. قومندان زیاتوي دوی جدي شکونه لري چې آیا ملا عمر ژوندی هم دی او کنه، او دا چې ابوبکر البغدادي ښکاره دی او د خپلو کسانو مشري کوي. دا قومندان د خراسان په نوم د یوې ډلې مشر دی او په افغانستان، پاکستان، هند او نورو جنوبي اسیایي هیوادونو کې د اسلامي دولت د یوې ډلې یا برخې په نوم د فعالیت دعوه کوي. د پاکستان استخباراتي سرچینو خبري ایجنټس ته ویلي د خراسان په نوم ډله په سیمه کې هیڅ ځانګړی بنیاد یا اساس نه لري. د دوی په خبره داسې هیڅ شواهد نشته چې په عراق او شام کې اسلامي دولت ډله د خراسان ډلې فعالیتونو ته پیسې برابروي. امنیتي پوهان پر دې سلا دي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې نوم کاریږي، او دا چې طالبان او القاعده به د دې نوې ډلې یا ډلو مخالفت وکړي. په هلمند ولایت کې یو امنیتي افسر او د سیمو مشرانو ویلي د طالبانو یو پخواني قومندان ملا رؤوف خادم د داعش په نوم شاوخوا سل کسان له ځان سره یو ځای کړي او هلته یې د اسلامي دولت ډلې څانګه اعلان کړې ده. د سیمو اوسیدونکو وایي د دې ډلې کسان پر موټرسایکلونو ګرځي او د اسلامي دولت ډلې بیرغونو ته ورته تورې جنډې ګرځوي. رویټرز خبري ایجنټس وایي د جنوبي اسیا په ځینو هیوادونو لکه بنگلاديش او هند کې هم د اسلامي دولت ډلې په نوم فعالیتونه شوي دي، او تیر کال په بنگلاديش کې له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور اته کسان ونیول شول. هند هم تیره میاشت پر اسلامي دولت ډلې بندیز ولګاوه، او دا کار یې تر هغې وروسته وکړ چې د دې ډلې د ټویټر پاڼې د چلولو په تور یې یو انجینر ونیوه. ایجنټس زیاتوي خو دا ټول مثالونه له یو بل جلا دي، او دا چې د داعش یا اسلامي دولت په افغانستان، پاکستان یا بل جنوبي اسیايي هیواد کې د مشخص موجودیت او فعالیتونو په اړه له مبالغې کار اخیستل کیږي.
د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه د رويټرز خبري اژانس رپورت مو له پامیر ساحل اوریدلې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
او سمجو د پېښور پر سکول باندې د سوي بریټ پاړه د غزای د سکون کو ذهني کیفیت څه دی. د نفسیاتي ناروغانو ماهرین وای د پېښور پرامي آرمي پبلک سکول تر سوال بریټ درسته د نورو شونځي مشمان هم پر رواني نفسیاتي توګه اغیزمن سوي دي. دوی په خبره ډیری مشمان او سکول ته د تک تزر نشکبي، بلې خوا ته زده کوونکي هم په سکولونو کې د تعلیم می موضوعات پر ځای پر ښوونځیو د ممکنه بریدونو د مخنیوي په اړه خبرې اترې کوي. غلام غوث نور معلومات راکوي.
د لړکی د آرمی پبلک سکول سره سینما د ورسک ماډل سکول یوې ماشومې ماریا مشال ریډیو ته وویل چې د هغې یو ملګری هر وخت د هغې سره په سکولونو د ممکنه بریدونو خبرې اترې کوي.
چدا بسار وخت چې کله ما سره ناشتي بسار وخت ماته لګی چې د شادګر راشد ودا کوم ورته شادګر راشد ودا کوم نو ته مخ په خپل کار کوه نو هغه چې د ماده خبرې کوي او د موږ څخه پوره سکیورټی شته او عمر داسي سمرازي نو موږ سکیورټی پوره تنظیم شته او بیا هم ډېر ملښه او ټیچرز دي هغه موږ ته وي تاسو به کولی راګم.
د آرمی پبلک سکول د پیخې روستو حکومت د سکولونو د امنیت لپاره یو پالیسی جوړ کړه او په سکولونو وسله لرونکي چوکیداران ودرولې شو او استادانو ته هم د وسلو ساتلو اجازه ورکړې شو. خو ځنی زدکونکي وایي چې د سکولونو امنیتی انتظاماتو هم په تعلیمي ماحول بد نفسیاتي اثرات پرې باسل دي. د لړکی د ایڈورډز کالج یو زدکونکي محمد ابراهیم مشال ریډیو ته وویل
ایڈورډز کالج دور زیرو کلوکړو نو بیا راو نو بیا کو بند کړو تیم راو چې تاسو ورته کومه ده سکیورټی له خنه ده بس بیا بند کوو چې کوم ما خپل شی په غیره کو خراب کړو انا چې کوم دی ولا مې ولنو غیر نه یو چت کړل سکیورټی چک پوسټ ولا کولی ګډ ما دا بالکل داسې پکار ندی ولې چې مونږ تعلیم لزو تبقې سره ورغړو نو مونږ تا لکه مخه ده چې دا ته غي شولاړي یو کس خو په نیولې هغه مونږ مطلب دی چیکینګ کوي مونږ زو سکول د پاره هم
په تعلیمی ماحول د بدو نفسیاتی اثراتو په لړ کې په پېښور کې د ابتخار سایکیټریک روغتون یو نفسیاتی ماهر ډاکټر ابتخار مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی هغوی په نفسیاتي توګه د اغیزمن شوي ماشومانو او استادانو لپاره یو ناستې هم ترتیب کړی وو او د پېښور نفسیاتي ماهرینو په دې ستونزه د قابو موندلو لپاره کار هم پیل کړی دی.
کې موږ دا ورنډه پروګرامو کو دا زموږ د پرنګ چيله جو د کوم سایکټرست کمیونټي دا هغه چې به انتهایی رترفه پیدا شوی دا بلکې امي سکول پبلک چې کوم ویکټم دی هغه نه لګیدل کې چې په اطراف کې څومره سکولونه دي هغه کې ډېر رترخه دا د ولې والدین کو ډېر رترخه دا او هغه والدین هم ډېر مطلب دا محسوسه چې چک چیرې هیڅ کې چاټ او یره چیرې بچي ولېږي کو نه لګي سکول ته ماشومان هم انکار کوي د سکول ټولونه نو دا ډېر یو بیا مسله موجوده ده.
د سکولونو استادان او نفسیاتی ماهرین وایي چې په کار د حکومت په پیښور کې د سکولونو د زده کوونکو لپاره د نفسیاتی درملنې ګامونه پورته کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د پېښور په نشتراباد کې یو تعلیمي اداره ده چې پکې هغو ماشومانو ته سبق شودل کېږي چې په سترګو مایوبه یا معذوره وي. په دې سکول کې هلکان تر اتم او نجونه تر پنځم ټولګي تعلیم ترلاسه کولای سي. د دې ښوونځي د یو استاد په وینا په سترګو د معذورو نجونو لپاره د لوړو زده کړو ښوونځی نشته نو ځکه ډېرې نجونې تر پنځم او وروسته تعلیم نشي ترلاسه کولای. زلاند یوسفزی له پېښور په دې اړه رپورټ راکوي.
ذوالفقار احمد چې راتیرو دوه ډیر شوکالو راهسي د پېښور نشتراباد ګورنمنت انسټیټیوټ فار دی بلایندز یا د نابینا ماشومان تعلیمي ادارې کې استاد دی. مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو اتش په نابینا ماشومان په دې سکول کې د تعلیم سره سره لاسي هنرونه هم زده کوي. خدا شانتیا او کمی د دې ماشومانو د ښه تعلیم تر لاسه کولو په لار کې خند دی.
بریل بوکس چې کم دی هغه کمې دی، تاسو بریل انسټرومنت چې کم هغه سره ریلیټډ سيزونه دي هغه سيزونه هم موږ سره کمې دي چې دغه هم پورا شي د سره سره اصل کې څه پرابلمز دي لکانو ته چې راشن وغیرہ کمې وغیرہ دا ټول پرابلمز دي او چې کم کورون نذیر ازي هغه ته دا پرابلم دي چې پیک اینڈ ډراپ چې کم دغه مسله هم شته
رامینه ماشومان رو تعلیم پیداری کې د جنکو لپاره پرایمری سکول جوړ کړی شوی دی چرته چې دا وخت دویش نابینه جنکه زده کړې ترلاسه کوي سیما بی بی چې د دې سکول د سلورم جماعت زده کوونکې ده وایي چې د تعلیم سره ډېره مینه ده
زما خپل خواهش هم وو چې زه د سبق وې معنی دې سره جوړ شي زما د مور پلار خواهش هم وو غوی ویل چې زمونږ د لور دې چې زمونږ څنګه مونږ خپل روغ بچو ته تعلیم ورکو چې دا زمونږ د نابینه لور هم تعلیم وکړي او دین هم سره جوړ شي چې زه د خپل تعلیم سره ته ورسوم چې زه هم سایډ خیاندو نشاته پاتې نشم زه مخکې ټیچر جوړ شم او خاص کر زه د خپل سپیشل خلکو ډیر زیات مدد وکم
د نابینه جنکو د سکول سپرنټندنت زبیده بیگم وای چې په خیبر پختونخوا کې د نابینه جنکو دا یوازنی سکول دی او هغه هم صرف تر پنځم جمعه ته پوري او دا چې له پنځم جمعه پورته تعلیم تر لاسه کول لپاره جنکې پنجاب ته پتلو مجبور وي
زمونږ خو عمر ته دا ریکوست دی بلکې د ماشومان او د پیرنټس هم دا ریکوست دی ورته چې هاي سکول شي دا نور خبرې ځکه چې بیا ماشومان اکثر پنځم نفس بیا مور پلار ورته دا اجازت نه ورکوي چې پنجاب خو ډېر لرې دی کنه نو زیات تر ماشومان بس پرایمری لیول پورې سبق وایي او بس بیا کورونو کې کینی خو مونږ سره داسې فیسیلیټیز اون دومره نشته دی چې مطلب هاسټل مونږ سره نشته چې مونږ زیاتې جنکې پکې اکاموډیټ کو دوه کلاس رومز دنوایي کې مونږ دوه مختلف کلاسز اخلو
د خیبر پښتونخوا د سماجی کارونو خصوصي تعلیم او د ښځو د پرمختیا ادارې ډایرکټر معتصم بالله وایي چې په حیدرآباد سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس کې د ماجورو ماشومان لپاره په نوي ودانه کار روان دي چې پکې به د نابینه جنکو او هلکانو د لوړو زده کړو اداره هم موجوده وي
اغه کمپلیکس کې ماشومان د کالج د ډیګری لیول او بیا د هایر لیول لپاره تیاری کوي پغی کې اوس نوې تعمیر کیږي نوی ماشینان نوې سامان باغی ته پرووایډ کیږي دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د مزور ماشومانو د تعلیم او تربیت حواله باندې
د خیبر پښتونخوا د خصوصي تعلیم ادارې تر مخه دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د نابینه ماشومانو لپاره شپږ سکولونه موجود دي او د قبایلی سیمو د تنظیم ادارې فاټا سیکریټریټ څخه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په قبایلی سیمو کې د نابینه ماشومانو لپاره یو تعلیمي اداره هم شتون نه لري زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او د ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اوري خو رستای ریپورت درته وړاندې کوم چې د لوبو پاړه دی د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د خیبر د بیلابیلو سیلو یو لسوالیو د شیزنه لوبغاړو د والیبال سیالي سوي دي لوبي په قیوم لوبغالي یا سټډیم کې وسوي او ورته سخت تمنتی تدابیر نیول سوي وو شبیر جان نور معلومات راکړي
پېښور قیوم سټډیم کې د خیبر پښتونخوا د بیرابل زلو د زنانو لوبډلو ترمنځ والیبال چمپیون شپ وشو چې پکې د صبح 12 زلو جنکو لوبغاړو ګډون وکړلو دا ټورنمنت کې د چترال او صوابه زلو لوبډلو په اول ځل ګډون کړو په دې موقع د امنیت ټینګامونه پورته کړی شو د صوابه څخه راغلي لوبغاړي مشال لیډو ته وویل چې د کورن ورته اجازه شته دي خو ولې دوی ته د غرنګ موقع کم ملاويږي
لکه نن مونږ دلته کې راغلي مونږ دلته مشال نه شته مونږ د پرمیشن پکار دي مونږ دلته ګیم نه راوځو ګیم کوو فل فایش مو دی چې ګیم وکړو او مخته ورشو زمونږ هم د حق دي څنګه چې هلکان لوبي کوي او مونږ هم پکار دي چې نو وکړو سبب
پدغه ټورنمنت کې په دویم نمبر راتلونکي د پیښور لوبډلې مشرې روبي ویناوا چې کورنا ورته اکثر اجازه نه ملایويږي حالت هم خراب دي ولې سبق سره سره لوبي ډېر ضروری دي
ضروری خو ډېر زیات دي خو پرمیشن اکثر زموږ د پښتنو د پاره نه وی ډېر زیات غټه خبره ده په دې حالت کې مونږ راځونن سبا چې څنګه حالات په دې کې مونږ راځو زموږ د پاره غټه خبره ده
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د لوبو ډایرکټر رشید غزنوی وایي که حالت هر څنګه دي خو لدی به خپل حل ځلې جاری ساتي
سمرا
راځي چې لوبې د لکانو د پر ضروري دي دمر لوبې د جنکو د پر هم ضروري دي حالات چې ار څنګه دي اخو د تمام چوبې د پر دي نه چې سپورت د پر اډوکیشن د پر خو دمر هم مشکل حالات نه دي لکه سمره چې منګه وایو تاسو مخ کې وشه د دې پروګرام تقریبا 12 ټیم دراغلی وو دا د خبره ثبوت ته چې پښتانه هم شرکت کوي چې حالات ارته مقابله کوي
د پامل دا چې په دغه ټورنمنت کې برخه اخیستونکو جنکو لوبغړ وینا وا چې د سبق سره سره د لوب په ذریعہ دوی د خراب حالاتو په خړول باندې مقابله کولی شي خو باید حکومت او د دوی مور پلار په دې ډول کې د دوی پوره پوره ملاتړ وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو